یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. د خبرونه کې به واوري چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوی په استازولۍ له پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرې مخ ته وړي.
طالبانو ځواب راکړی چې موږ خبرې کوو، تاسو یې سم وایئ، پخوانۍ خبره خلاصه ده.
د افغانستان د شفافیت څار بنسټ د طالبانو له حکومته غواړي چې د ځمکو د غصب او شخړو د حل لپاره بنسټیز ګامونه پورته کړي، خو طالب چارواکي وایي په دې برخه کې جدي دي او ټوله غصب شوې ځمکه به بیرته راوګرځوي.
دولتی مځکه غصب دی غو راتلونکي کیسه محاکم څارندوالي جوړیږي دغه تسپه وسی او دیم کده ملکی خلکو مځکه غصب شوی دغه باید محاکم شروع شي او د اړیزې په صورت کې باید پختن وشي.
سمیع الله په غزنی ښار کې تابو جوړون کوي، دی وایي کاروبار او سور شوی او غوړی بل کار ته مخه کړی.
اول دا واستمو دادو نام شاید جوړ نه کړم.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د نور بس دی د خزو لپاره ځانګړي خبرونه مهیروي. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. زما همکاري وړاندې کوي. څه باندې 2 لک افغان ښوونکو بیلابیلو ادارو ته په یوه لیک کې د مالی مرستې غوښتنه کړې. له افغانستانه د خلکو د ناقانونه او په قاچاقي ډول د کډوالۍ د بشري حقونو د ځینو ادارو اندېښنې پارولې دي. په یمن کې حوثیه غن وایي چې د سعودي عربستان پر ځینو اهدافو یې بریدونه کړي دي. سباندې 2 لک افغان ښوونکو له روان بشري بحران څخه د وتلو لپاره کورنیو او بهرنیو مراجعو ته په یوه لیک کې د مالی مرستې غوښتنه کړې ده. ښوونکو په دغه لیک کې د طالبانو له حکومت او نړیوالو مؤسسو غوښتنه کړې چې په اوسنیو سختو او حساسو شرایطو کې دوی ته معاشونه ورکړي. په لیک کې ویل شوي چې چارواکي باید د تعلیمي نظام د سقوط د مخنیوي لپاره نیک او جدي ګامونه واخلي. ځینې ښوونکي وایي چې د کورونو کرایې نه دي ورکړي او اکثره د پیسو نه درلودو له کبله د کرایي موټرو پر ځای ځای ته پلی ځي. په همدې حال کې پرون د طالبانو د مالی وزارت اعلان وکړ چې ټولو دولتي کارکوونکو ته به د 3 میاشتو پاتې معاش پر یوه ځای ورکړي. د افغانستان د خلکو ناقانونه او په قاچاقي ډول کډوالۍ د بشري حقونو د یو شمېر ادارو اندېښنې راپارولې دي. د اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره په زرګونو افغانانو کډوالیو ته مخه کړې ده، خو طالبان بیا له خلکو غواړي چې د دوی له لوري ورته کومه ستونزه نسته او په خپل هیواد کې پاتې سي. په یوه ترافیکي پیښه کې د یوې افغان ماشومې لمړه کېدو وروسته د اروپا د بشري حقونو محکمې حکم ورکړ چې د کرویشیا حکومت باید د هغې کورنۍ ته تاوان ورکړي. د 2018 کال په نومبر میاشت کې 6 کلنه افغان ماشومه مدینه حسیني وروسته له دې چې د کرویشیا پولیسو د هغې کورنۍ ته له دې هېواده د وتلو امر وکړ، د شپې په تیاره کې ریل ګاډي ووهله. د اروپا محکمې اوس پریکړه کړې چې د مدینې د بشري حقونو سرغړونه سوې او د کرویشیا حکومت باید د هغې کورنۍ ته 40,000 یورو غرامت ورکړي. په یمن کې د ایران لملاتړ برخمن حوثی یاغیان وایي چې په جده کې د سعودي عربستان د تیلو د ملي شرکت په ګډون یې په دغه هیواد کې پر ځینو هدفونو بریدونه کړي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې حوثیانو پرون شنبه وویل چې دغه بریدونه یې د 400 بی پیلوټ الوتکو په وسیله ترسره کړي دي. سعودي عربستان د دغو بریدونو د تایید په ترڅ کې ویلي چې د هوایي دفاع رادارونو یې په جنوب کې 3 بی پیلوټ الوتکې او 9 نورې د یمن په خاوره کې ویشتلي دي. د سعودي عربستان د تیلو ملي شرکت ارامکو هم تایید کړی چې دغو حملو ته به ډیر ژر ځواب وویل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي هیواد د اوکراین په پوله کې د روسیې د پوځي فعالیتونو په اړه اندېښنه لري. د روانې میاشتې پر 8 نیټه هم خبرداری ورکړی و چې روسیه ممکن د 2014 کال په شان بیا د اوکراین د مځکنۍ بشپړتیا سرغړونه وکړي او بیا هم په دروغو ادعا وکړي چې اوکراین ملامت دی. ښاغلی بلینکن چې څو افریقایي هیوادونو ته په سفر وتلی دی، په سینیګال کې د خبرو پر مهال د مسکو اقدامات غیر عادي وبلل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل چې په دې اړه اندېښنه لري چې د امریکا او اروپایي متحدان له واشنگټن سره په دې برخه کې دواړه د مسکو اقدامات څاري. ویل سوي چې د روسیې نږدې 1 لک پوځیان له ټانکونو او توپونو سره د اوکراین پولې ته نږدې ځای پر ځای سوي دي. یوه چکی ماډل چې په 2019 میلادي کال کې د مخدره موادو د قاچاق په جرم په پاکستان کې په 8 کاله باندې محکومه شوی و، وروسته له دې چې روانه میاشتې برات ترلاسه کړ خوشی شو. د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو ټویټ کې وویل چې په اسلام آباد کې به د چک سفارت د تیریزا هلوس کوا سره مرسته وکړي. هلوس کوا د 2013 میلادي کال په جنوري کې د لاهور په هوایي ډګر کې هغه وخت ونیول شو چې پولیس یې په بکس کې نږدې 9 کیلوګرامه هیروین وموندل. دا د متحده عرب اماراتو له لارې آرلاین ته روانه وه. د 25 کلنې ماډلې چې ادعا یې کړې کوم بل چا د دې په بکس کې مخدره مواد ایښی دي، د 2019 میلادي کال په مارچ میاشت کې په 8 کاله او 8 میاشتو باندې محکومه شوه، خو په روانه نومبر میاشت کې د لاهور د استیناف محکمې هغې ته برات ورکړ. او د پولند چارواکي پر بیلاروس تور پورې کوي چې پناه غوښتونکي هڅوي چې له پولیس څخه یې پولند ته واوړي. د پولند دفاع وزیر ماریوش بلاسچاک پرون ویل تمه لري چې په پوله کې به بد وضعیت پای ته ورسیږي، خو بیلاروس وایي چې د پولي وضعیت کړکېچن دی. د پولند دفاع وزیر زیاته کړه دې حقیقت ته په کتو چې ستونزه به میاشت میاشت نور هم دوام وکړي باید ځان چمتو کړو.
خبرنامو لا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوی په استازولۍ له پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرې کوي. معید یوسف له جیو نیوز سره په مرکه کې ویلي لا اړتیا نشته چې دوی پاکستاني طالبانو سره مخامخ کېني، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا ډاډ ورکړی چې دوی د دې خبرو د بریا لپاره هڅه کوي. تر دې مخکې طالبانو ویلي چې دوی د پاکستاني حکومت او طالبان تحریک طالبان پاکستان تر منځ د منځګړیتوب رول مخته وړی، خو د چا استازولي نه کوي. د دغو خبرو په نتیجه کې د دواړو لورو تر منځ یو موقت اوربند هم ټینګ شوی چې د دسمبر میاشتې تر 9 پورې به دوام کوي. دواړو لورو ویلي چې په دې موده کې خبرې مخته وړي او کېدای شي چې دغه اوربند وغځیږي. جزئیات په دې رپورت کې.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار وایي له پاکستاني طالبانو سره د سولې په خبرو کې د طالبانو حکومت د دوی استازولي کوي. معید یوسف له جیو نیوز سره مرکه کې وویل له پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په ملاتړ پیل شوي او روانې دي.
طالبانو جواب راکړی چې موږ خبرې کوو، تاسو سم وایي، پخوانی خبره خلاصه ده، موږ به د دوی هغه ډول ساتنه ونه کړو. افغان طالبان وایي موږ هغوی سره خبرې کوو او ډیره هڅه کوو. تر اوسه د مخامخ خبرو اړتیا نشته، کله چې اړتیا شوه بیا بګور.
خغلی یوسف د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دوی خپل دریس په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شریکوي او بیا یې هغوی پاکستاني طالبانو ته رسوي وویل، له لومړیو دا بهیر په همدې توګه پیل شوی. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار دا تور هم پوره کړی چې ګنه اوس د پاکستاني طالبانو یو شمېر غړي او کورنۍ یا افغانستان کې اوسېږي، خو هغه ډاډ ورکړ چې د طالبانو حکومت ورته ویلي اجازه به ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پاکستان وګواښل شي. خو طالبان بیا دا خبره نه مني چې ګنه دوی د پاکستاني طالبانو او حکومت ترمنځ د پاکستانیانو د استازو په توګه دا چاره پر مخ وړي. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی منځګړي دی او د هیچا استازولي نه کوي.
موږ استازولي کم نه کوو، موږ دیو د پاکستاني حکومت ترمنځ منځګړتوب کړي او د دوه ټولو په ګټه د سیمه کې سوله ټینګې شي او جنگ پای ته ورسیږي. د استازولي موضوع خبره سم نه
ده. پاکستان له لومړیو د اتور پورې کاوه چې ګني پاکستاني طالبان د افغانستان له خاورې په پاکستان بریدونه کوي، خو د جمهوري نظام پر مهال نه یوازې دا چې د افغانستان په ختیځ کې د پاکستاني طالبانو مشران په نخښ شول، بلکې یو شمېر لاستړلي پاکستان ته وسپارل شول. خو برعکس بیا د جمهوریت پر مهال افغان چارواکو ویل پاکستان د هغو طالبانو لپاره چې افغانستان کې بریدونه کوي خوندي او آرام پټنځایونه برابر کړي دي. د مخکینی پر زول شوي حکومت چارواکو دا هم ویل چې د طالبانو کورونه او تجارت پاکستان کې دي، او دا پوښتنه یې هم کوله چې دواړه لوري د خپل اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. خو طالبانو چې اوس پر افغانستان واکمن دي تل دا تورونه رد کړي او وایي دوی خپل واک دي.
و موریدل چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي په اوس وخت کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوی په استازولۍ له پاکستاني طالبانو یا د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې مخته وړي، خو طالبان وایي چې د چا په استازولۍ خبرې نه کوي. د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ یو موقت اوربند د تیر میاشتې راهیسې ټینګ شوی. دغه یو میاشتنی اوربند به د دسمبر میاشتې تر نهمې نیټې پورې دوام کوي. دواړو لورو ویلي چې په دې موده کې به یوه کمیټه جوړوي چې خبرو ته دوام ورکړي. د تحریک طالبان پاکستان څخه دریز ډله په 2001 میلادي کال کې تاسیس شوی او په تیرو 14 کلونو کې د دې ډلې لخوا په ترسره شوو حملو کې په زرګونو کسان وژل شوي دي. په افغانستان کې بیا و طالبان واک ته رسیدلی دي. لکه چې په افغانستان کې د طالبانو واکمني پیل شوې ده، په نسبتا په ټول افغانستان کې هغه حملې او ځانوژونکي حملې چې پخوا به کېدې د تیر حکومت په موده کې درېدلې دي. په غزنی ښار کې سمیع الله تابوت جوړونکی دی. دی وایي که څه هم د طالبانو له راتګ سره کاروبار زیات خراب شوی او ورته اندېښمن دی، خو دې ته بیا خوشحاله دی چې په دې ښار کې وژنې بندې شوې. دی وایي دلته د ټولو هغو کسانو کاروبار په ټپه ولاړ دی چې تابوتونه یې جوړول. دی وایي چې په دې فکر کوي چې یو بل کار ته مخه کړي. نور په دې رپورټ کې
د غزنی ښار د شفخانې سړک ډیری نجاران په خپلو کارونو بوخت دي، دروازې، کړکۍ او داسې نور شان جوړوي. سمیولا په دغه ځای کې د خپل دکان مخې ته پیتاوي ته لاس تر زنې ناست دی. دی پر سړک تیرېدونکو موټرو، رکشو او خلکو ته ګوري. سمیولا تابوت جوړوونکی دی. دی وایي یو وخت یې کاروبار ښه په درس کې روان و، خو اوس هیڅ کار نه لري. سمیولا وایي د جمهوریت په وخت کې به یې په اونۍ کې شاوخوا 60 تابوتان جوړول او پلورل، خو د طالبانو له راتګ سره په اونۍ کې یو تابوت هم نشي خرڅولی.
وخت بود د هفته 60 50 دانه ما تابوت جوړ میکردیم. حال دوسته ما 10 دانه هم شاید جوړ نکړم.
نوموړی زیاتوي د تیرو څو کالو څخه تابوتان جوړوي چې زیاته برخه یې د افغاني سرې میاشتې او د سره صلیب کمیټې خیریه ټولنو ورڅخه پیرل. هغوی به د افغان امنیتي سرتیرو او طالبانو مړي خپلو کورنیو ته پکې رسول. سمیع الله که څه هم چې خپل کاروبار ته اندېښمن دی، خو دې ته بیا خوشحاله دی چې په دغه ښار کې وزنې بندې شوي دي. غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې زیاتې جګړې او وزنې پکې شوي دي. سمیع الله وایي په پام کې لري چې خپل کاروبار ته تغییر ورکړي او د تابوتونو جوړولو پر ځای د تعمیري ځایونو کړکۍ، دروازې او نور شان جوړ کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به اقتصادي خبرونه واوري.
د طالبانو حکومت وایي په هیواد کې د خوراکي او سون توکو نرخونه کنټرولوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل په مرکز ولایتونو کې یې ټولو ښاروالیو ته امر کړی چې د سوداګرو لګښتونه معلوم او اجازه ورنه کړي چې هغوی په خپله خوښه نرخونه لوړ کړي. نوموړي وویل په دې برخه کې هڅې روانې دي او تر راتلونکو څو ورځو به دا ستونزه حل شي. د طالبانو حکومت داسې مهال د خوراکي او سون توکو د نرخونو د کنټرول خبره کوي چې د ژمي له راتګ سره ډېر خلک په افغانستان کې د خوراکي او سون توکو د بایو لوړی دو شکایت کوي او وایي په دې برخه کې د حکومت هیڅ کنټرول نشته. د افغانستان د کروندګرو ښځو ټولنه وایي هغه میرمنې چې په ولایتونو کې په کرنیز برخه کې کار کوي اوس له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دې ټولنې مشر ممتاز سوفزین نن ازادي راډیو ته وویل دا ښځې ډېرې د للون یا خوي د میوې ټولولو او د سبزیجاتو د کرلو په برخه کې په کار بوختې وي. نوموړي وایي ډېرې دا ښځې کونډې او د خپلو کورنیو سرپرست دي او خپلې اړتیاوې په کروندو کې د کار له لارې پوره کولې، خو په هیواد کې له وروستیو سیاسي تحولاتو وروسته یې کارونه درېدلي دي. د دې ټولنې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې له 3500 ډېرې میرمنې د کرنې په برخه کې په کار مصروفې وي چې اوس یې ډېرې له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي. تیر حکومت د کونډو او بېوزلو میرمنو لپاره د کرنې او چرګانو د فارمونو په برخه کې کاري فرصتونه رامنځته کړي وو او په دې ډول یې له هغوی ملاتړ کاوه. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 490 افغانۍ، یو یورو 115 افغانۍ او شل پوله، یو انګلیسي پاوند 130 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 50 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلدارې 1130 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 511 افغانۍ.
او سم یو نړیواله موضوع، په هالند کې تیر ماښام یو ځل بیا د کورونا د بندیزونو پر سر اعتراض کوونکي او پولیس سره ونښتل. د اخوډه په حق کې شوی په ترڅ کې یو شمیر پولیس هم ټپیان شوي دي. پر هالند سربیره د اروپا یو شمیر نورو هیوادونو هم پرون د کووید 19 په تړاو د نویو لګول شوو بندیزونو پر ضد د مظاهرو شاهدانو نړیوالو اژانسونو په دې اړه راپورونه خپاره کړي دي. جزئیات له اسدالدین اورو. مهرباني.
حالان تیر ماښام یو ځل بیا د کورونا وبا د بندیزونو پر ضد د مظاهرو شاهد وو. مظاهره کوونکو په حق خار کې پر سړکونو اورونه بل کړل، پولیس یې په ډبرو وستل او اورچندونکې پټاقې چوولې. له دې یوه ورځ مخکې د هالند بل ښار روتردام کې هم مظاهره وشوه. پر دې سربیره پلازمینه امستردام او بریدا ښارونه هم د ګډوډیو شاهدان وو. په هالند کې دا مظاهرې وروسته تر دې پیل شوې چې حکومت یې د کورونا د پیښو د زیاتوالي له کبله تیره شنبه نسبي قرنطین یا ټولبن اعلان کړ. هالند پلان لري چې هغه کسان اوس ځینو سیمو ته له تګه منع کړي چې د کورونا واکسین نه دی کړی. پر هالند سربیره د اروپا یو شمېر نور ښارونه هم له څو ورځو راهیسې د ورته مظاهرو شاهدان دي او لسګونه زره کسان له نویو بندیزونو سره مخالفت ښیي. دوی د بندیزونو ضد شعارونه له ځان سره لیږدوي او غوښتنه کوي چې آزاد ژوند باید ولري. پرون په اتریش کې هم شاوخوا 2000 کسانو مظاهره وکړه. دا وروسته تر دې چې د لویدیځې اروپا د هیواد د کورونا د مهارولو لپاره سر له سبا قرنطین عملي کړ. پر اتریش سربیره چک جمهوریت کې هم پرون زرګونه کسانو د لګول شوو بندیزونو پر ضد غږ اوچت کړ. دغه هیواد کې هم سر له سبا په هغو کسانو یو لړ بندیزونه لګول کیږي چې د کورونا واکسین نه دی کړی. په ټوله کې د روغتیا نړیوال سازمان هم په اروپا کې د کووید 19 مثبتو پیښو ته اندېښمن دی او خبرداری ورکړی چې که په دغه لویه وچه کې بیړني اقدامات ونه شي، تر راتلونکي پسرلی به 15,000 نور کسان هم دغلته په کورونا مړه شي.
او سربخوی کردستان، امروز حقوق هسته ایمان رو
تسلیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د طالبانو له حکومت غواړي چې د ځمکو د غصب او د شخړو د حل لپاره بنسټیز ګامونه پورته کړي. د دې بنسټ مشر سید اکرام افضلی ازادي راډیو ته وویل دا کار د عدلي او قضایي ارګانونو په پیاوړي کېدو سره شونی دی. طالب چارواکي بیا وایي په افغانستان کې د دوی په واکمنېدو سره یوه لویشت ځمکه هم نه ده غصب شوې او دوی په دې برخه کې ډېر جدي دي. په مخکنی حکومت کې سرچینو د معلوماتو له مخې د مجاهدینو د لومړي پړاو واکمنۍ له پیل رئیس بیا د جمهوریت تر سقوط پورې له کابل ښار پرته په دې هیواد کې نږدې 3 میلیون جریبه دولتي او ملکي ځمکه غصب شوې ده. نور په دې رپورټ کې.
په تیرو نږدې 3 لسیزو کې د وسلوالو او زورواکو لخوا د ځمکې غصب د افغان حکومتونو په وړاندې یوه لویه ننګونه. اوس د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د طالبانو له واکمن حکومت غواړي چې د ځمکو د غصب او د شخړو د حل لپاره یې بنسټیز ګامونه پورته کړي. د دغه بنسټ مشر سید اکرام افضلی ازادي راډیو ته وویل دا کار د عدلي او قضایي ارګانونو په پیاوړي کولو او په ټوله کې د قانون حاکمیت په غښتلي کولو سره شونی دی.
تیر حکومت د پراخ فساد او د مافیایي کړیو د ځواک له وجې د دغه ستونزې په مخنیوي کې پاتې راغلی و. اوسنی نظام ته پکار ده چې د ځمکو د غصب او د شخړو د حل لپاره بنسټیز ګامونه پورته کړي، چې تر ټولو مهم د عدلي او قضایي بنسټونو پیاوړتیا ده او په ټوله کې د قانون حاکمیت غښتلی کول دي، څو عدالت پلی شي او حق حقدار ته ورسیږي.
د افغانستان د ځمکو ادارې د 1995 کال د کپ په 15مه یعنی نږدې 15 کاله مخکې ویلي و چې د افغانستان په 1.5 ولایتونو کې 1,300,000 جریبه ځمکه د حکومتي چارواکو په ګډون له 15,000 زیاتو کسانو لخوا غصب شوې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د ځمکو ادارې نه تازه ارقام ولرو، خو مسؤلینو په دې اړه زموږ اړیکه ځواب نه کړه. خو د مخکینی حکومت د سیمه ییزو ارګانونو په خپلواکه اداره کې یوې باخبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د مجاهدینو د لومړي پړاو واکمنۍ له پیل راهیسې بیا د جمهوریت تر سقوطه پورې له کابل ښار پرته په دغه هیواد کې 2,000,000 او 900,000 جریبه دولتي، ملکي او وقفي ځمکه غصب شوې ده. سرچینه وایي له دې ځمکې له 300,000 جریبه زیاته بیرته راګرځول شوې ده. سرچینه دا هم زیاتوي چې د غاصبینو شمیر له 40,000 څخه زیات دی چې له عامو خلکو نیولې بیا تر قوماندانانو او آن رهبرانو تر کچې کسان پکې دي. خو سرچینې ازادي راډیو سره د اسنادو له شریکولو ډډه وکړه. سرچینه وایي د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته په دې اړه د څېړنو امر د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا شوی و. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د ځمکو غصب او د ځمکو پر سر شخړې په افغانستان کې یوه جدي ستونزه ګڼي چې د دوی په باور ډېرې نورې ستونزې زیږوي، لکه د کور کلي او قومونو په کچه شخړې چې کله کله خونړۍ پایلې هم لري، کلونه دوام کوي او د کورنیو د بیوزلۍ او دغه شان د نسلونو د دښمنیو لامل ګرځي. د دغه بنسټ مشر دغه شان وایي دا موضوع د زورواکو د پیاوړتیا او د مافیایي کړیو د رامنځته کیدو لامل هم ګرځي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څو تنه اوسیدونکي چې په تیرو نږدې 3 لسیزو کې ځمکې غصب شوي په خپلو خبرو کې هم دا تصویر وړاندې کوي.
ستراتیژیک ځای مهم ځای نو یو شخص سمځکه ته یوړل خو د غصب په زور باندې
دوی وختل زموږ ځمکه هم لاندې کړي. خلکو مو مقاومت وکړ، یو نفر شهید شو، 15 کسه ټپیان، چې بیا خبره د وخت تر ولسمشره پورې ولاړه.
د جمهور وخت را
سره برابر کړ قاضي ته تقریبا 2,000,000 کالاري ورکړي. نو ته جالي وسیقه جوړه کړو، په وسیقه کې داسې ولیکل شو چې د دغه موسی خان له طرفه چې ما سلور جبر ځمکه خپل ښځې ته په مهر کې ورکړي.
په افغانستان کې د زورواکو لخوا د ځمکې د غصب مخنیوي موضوع هغه ستونزه ده چې د مخکنیو حکومتونو د ډیرو جدي ژمنو او اقداماتو سره سره هم حل نه شوه. خو د طالبانو حکومت وایي د زورواکو او وسلوالو لخوا به غصب شوې ځمکې بیرته دولت او خپلو اصلي خاوندانو ته ور وګرځوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د وزیرانو شورا د پریکړې پر بنسټ ټولو ادارو ته سپارښتنه شوې چې د غصب شویو ځمکو په اړه څېړنې وکړي.
نو د غصب په وړاندې اسلامي مرحله ډېر جدي ده. اول خدای جوام چې اسلامي مرحله غلې یو بل څنګه کم چانه د غصب کوي نه غصبولې چې موږ وړاندې باندې دریغو. او دومره موضوع دا ده چې هغه ځکه چې غصب شوی په تیر کې دوه ډوله دي، هغه غصبونه چې دولتي ځکه غصب شوی دغه راتلونکي کې محاکم څارندوالۍ جوړیږي دغو تصفیه وسي او نتیجه یې ووځي. او دویم که د ملکي خلکو ځکه غصب شوي نو هغو باید محاکم شروع شي او د عریضې په صورت کې باید پوښتنه وشي.
د ښاغلي مجاهد په خبره په دې اړه ټول اسناد له دوی سره موجود دي، خو ښاغلی مجاهد دا خبرې داسې مهال کوي چې د طالبانو د حکومت د دی وزارت شاوخوا 10 ورځې مخکې په یوې خبري غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د غصب شویو ځمکو په اړه هیڅ معلومات نه لري. دغه شان د طالبانو حکومت د ځمکو د غصب په اړه د جدیتوب خبره داسې مهال کوي چې همدا تیره میاشت په کابل کې میشتو هندوانو او سیکانو رسنیو ته په یوه سولي لیک کې ادعا کړې وه چې د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د 2 لس جریبه ځمکه چې مخکې غصب شوي په پام کې د جومات پرې جوړ شي. افغان هندوانو او سیکانو په مخکینی نظام کې هم د دوی د ځمکو د غصب په اړه ورته ادعاوې مطرح کړې دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د کندهار بندوال او د دې ولایت د سوداګرۍ خونې مسولان وایي د پخواني حکومت د سقوط پر مهال جګړو د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د انارو باغونو ته درنه زیانونه اړولي. دوی خپل باغونو ته د اوختو زیانونو د جبران غوښتنه کوي. نور په دې رپورت کې
د اری د ژغ د رغېدو لپاره نه بلکې د ورانېدو لپاره دی. صدیق الله عرفلاس خپل د کلونو خواري له منځه وړي.
دا ټوله پرزو ولي دا ګور دا درد اکثر پرزو پرې کړي، څوک په بیخ دي، څوک لاندې، دا بیا موږ ټوله د باغ سره ایستلي دي ته ملي شي.
دی د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د انارو باغ لري، خو د کلونو خواري په اوبو لاهو سوې ده. دی وای د پخوانی حکومت د سقوط په وروستیو میاشتو کې د ځمکنیو جګړو او هوایي بریدونو له امله د باغ زیاتې برخې له منځه تللي چې په دې سره ورته درون اقتصادي زیان اوښتی.
نو حالات خو یو خو وچکلی و ډیر ناوخته دا اوبه رایله سول انار مو په دغه باندې ډیر خراب سول بیا بل دا بمباری وسول شاخونو شاخلی و دا انارو ګرد زیرات چې د باغو د اکثر د کار ویسی نو بیا د مش په باغ کې تقریبا ډیر جنگونه وسول او انونه پشکی کیو مشتلله تر یو بمبار وکي. نو دولت خو مش سره نه اوغه کومه کړی دی نه طالبانو کومه کړی دی دا باغ تاوان را ورساوه خونه بمبار سول جوالونه مټوله ونړي دلله دا سه مشکلات پیښ ولرنو.
دا یوازې صدیق الله نه دی چې باغ ځان منسوي بلکې د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د رود هاغړي زیاتو باغونو ته د تیرو جګړو پر مهال درانه زیانو ناوښتې دي. د حضرت عمر په نوم یو بل باغ لرونکی بای په باغ کې لږې روغې درختې پاتې دي او زیاتې د باروتو خوراک سوي. حضرت عمر د ته د اوښتو زیانونو د جبران غوښتنه کوي.
دلته ډیر زیات اوانونه واوښتل، د چا کورونه سیر سول، د چا د باغو جوالونه ونړېدل، د چا په باغو کې څنګه کوټې جوړې کړې ولې ځاینې جوړ کړي و هغه ټوله ونړېدل، په بارونه باندې وسول، د چا کومې درخت چې ټوله زمینې سولې.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اداره په دې تړاو له خبرو کولو ډډه کوي. خود کندهار د سوداګری خونی مشر نصر الله ظهیر وای پارغنداب ولسوالی کې شاوخوا څلور زره د انار ونې او د باغونو د بخار سیستم د ورستی جګړو له امله زیانمن شوی دی. ظهیر له طالب چارواکو غواړي چې کندهار کې د زیانمن سو باغلرونکو سره بنسټیزه مرستي وکړي.
باید د دې خلکو سره کومک وسی چې څنګه دی ولې ورپاک کی، څنګه دی پلان ور جوړ کی. دا سش اصول خود دی ولاری پروش شکال نیمې ولاری وخت چې دا ولاری د دې خلکو تضمین د یو کال څوک یې خو عیال په پسې دی کور په پسې دی. نو زموږ ستاسو درسنې د لاري دغه غوښتنه ده د حکومت څخه چې د دې خلکو سره په هر معنا چې باید مرسته وسره وسی، هم غذایی مواد هم نور کومک ورسره وسی چې د خپل درخت جوړ کی، خپل باغ واړی، خپل واله جوړ کی. ټول خو بیا غم د حکومت کار دی.
کندهار کې د پخوانی حکومت د سکوت پر مهال د جګړو لامل د باغونو ترڅنګ د عامو خلکو ګڼ کورونه هم زیانمن سوي او زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو کډوالي سوي چې زیاتې اوس هم د بېوزلۍ او فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کندهار سیمه ییزو چارواکو تر اوسه په دغه ولایت کې له اړمنو او د جګړې له امله د زیانمن سو کورنۍ سره مرستې نه دي کړې، خو له مرستندویو بنسټونو څخه په دغه ولایت کې د فعالیت د پیل غوښتنه کړې.
نور بسته له خزو سره په تړلو مسلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د یک شنبه پورس د غرمې له 12:30 بجو تر 1 بجې پورې په ژوندۍ بڼه خبريږي. دا خبرونه د پنځ شنبه پورس په همدې وخت بیا اوریدل شي.
د نور بسته اونۍ ز خبرونه د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. د فضایي چارو متخصصانو په یوه لمریزه منظومه کې چې زموږ له شمسي نظام یو نیم سل نوري کاله لرې ده د سیارو حیرانوونکی حرکت لیدلی. دوی وایي د دې منظومې د ستورو د سیارو حرکت د نورو ستورو د سیارو له حرکت سره ډېر توپیر لري.
د نجوم متخصصان چې په یوې داسې نوې نړۍ پسې ګرځي چې د ژوند کولو احتمال پکې وي، ځینې وخت د لټون په ترڅ کې له داسې دنیاو سره مخامخ کیږي چې د دوی د توقع خلاف وي. په استرانومي اند استرافیزیکس مجله کې د یوې خبرې شوې څېړنې پر اساس ستورپیژندو په دې شمسي منظومه کې داسې عجیب شیان لیدلي چې پخوا یې په هغې کې نه و لیدلي. د دې منظومې د دوو ستورو په شاوخوا کې له درو سیارو څخه دوی راڅرخي. دا شمسي منظومه زموږ څخه کابو یو سلو 500 نوري کاله لرې ده. سیارې له ستورو د قایمه زاویې په مدار کې راڅرخي. دا سیارې د دې پر ځای چې د مځکې او نورو شمسي نظامونو د سیارو په شان د ستوري تر استوایي مدار راوڅرخي، د خپل ستوري له قطبونو تیریږي. د فضائی علوم و پوهانو د لومړي ځل لپاره د دې منظومې د منځنۍ سیارې د مدار نقشه اخیستې او ورته څرګنده شوې چې دا سیاره په دې منظومه کې د دوو نورو سیارو په شان د قطبي مدار د تعقیبولو پر ځای د خپل ستوري د استوا شاوخوا راڅرخي. ستور پیژندي وایي تر اوسه پورې داسې شی نه و لیدلی او لکه چې یو مرموز او ناپیژندل شوی ځواک د دې سبب شوی وي چې دا تفاوت په دې منظومه کې ولیدل شي. د سویس د جنیوا پوهنتون اوونس بورر چې د دې څېړنې د ټیم مشري په غاړه لري وایي دا په رښتیا حیرانوونکې وه. زموږ له خپل شمسي نظام سره یې خورا ډېر توپیر دی، خو له بده مرغه ډیر احتمال داره چې په دغو سیارو کې د ژوند امکان نه وي. دی همداراز وایي که په تلسکوپ کې د دغو سیارو مسیر ته وګوري در ښکاره به شي چې هغه په آسمان کې په عمودي ډول حرکت کوي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د نور بس دی یا شکست سکوت خبرونه مه هېروئ، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. سباندې 2 لک افغان ښوونکو لروان بشري بحران څخه د وتلو لپاره کورنیو او بهرنیو مراجعو ته په یوه لیک کې د مالی مرستې غوښتنه کړې ده. له افغانستانه د خلکو ناقانونه او په قاچاقي ډول کډوالۍ د بشري حقونو د ځینو ادارو اندېښنې راپارولې دي. داسې مهال دا اندېښنې مطرح کېږي چې په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره په زرګونه افغانانو کډوالیو ته مخه کړې ده. په یوه ترافیکی پیښه کې د یوې افغان ماشومې لمړه کېدو وروسته د اروپا د بشري حقونو محکمې حکم ورکړ چې کرویشیا باید د هغې کورنۍ ته تاوان ورکړي. د 2018 کال په نومبر میاشت کې 6 کلنه افغان ماشومه مدینه حسینی وروسته له دې چې د کرویشیا پولیسو د هغې کورنۍ ته له دې هېواده د وتلو امر وکړ، د شپې په تیاره کې ریل ګاډي ووهله. په یمن کې د ایران لملاتړه برخمن حوسی اغیان وایي په جده کې د سعودي عربستان د تیلو د ملي شرکت په ګډون یې په دغه هېواد کې پر ځینو هدفونو بریدونه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي هېواد د اوکراین په پوله کې د روسیې د پوځي فعالیتونو په اړه اندېښنه لري. د رواني میاشتې پر 8 نیټه هم نوموړي خبرداری ورکړی و چې روسیه ممکن د 2014 کال په شان بیا د اوکراین د ځمکني بشپړتیا سرغړونه وکړي. یوه چکی ماډاله چې په 2019 کال کې د مخدره موادو د قاچاق په جرم په پاکستان کې په 8 کاله بند محکومه شوې وه، وروسته له دې چې روانه میاشتې برات ترلاسه کړ خوشې سوه. او د پولنډ چارواکي پر بیلاروس تور پورې کوي چې پناه غوښتونکي هڅوي چې له پولیس څخه پولنډ ته واوړي.
نور بس دی. شکست سکوت. السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغلاست. د ازادي رادیو د خبرونی په دې برخه کې نن نور بس د خبرونه خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. په دې خبرونه کې پر داسې موضوعاتو خبرې کوو چې د افغان جنو او شذو له ژوند سره مستقیم تړاو لري، د دوی پر ژوند اغیز کوي او د دوی لخلې د دوی ستونزې او هغوی ته د حل لارې چاري لټوو. نن په افغانستان کې د سوداګرو او متشبثو شذو پر وضعیت خبرې کوو. پر دې موضوع د پراخ بحث لپاره مو د نن ورځې میلمنه پرورش اوریا خیل چې د افغانستان د شذو سوداګرۍ او صنایعو خونې پخوانی مرستیاله ده. اوریا خیل صاحب، مننه چې تاسو وخت وایستې.
سلامونه علیکم. هله تاسو نه مننه مله
بچنه. خیر اوسې. تاسو د افغانستان د شذو د سوداګرۍ او صنایعو خونې پخوانی مرستیاله یاست. آیا دغه اداره اوس هم فعاله ده، کار کوي؟
کابل کې فعلا بند، دفتر مو بند فزیکی شکل یا داونه، خو مون کارونه آنلاین مخکې ورو او په نیکمرغۍ سره هرات کې مو دفتر خلاص کړل. هلته مو اجازه واخیست، دفتر مو خلاص دی او هلته عملا اوس فعالیت شروع شوی دی. نور درې ولایتو دفتر لرو، متاسفانه دفترونه مو بند دي، خو مونږ هلو ځله کوو چې دفترونه خلاص کړو او کارونه فعلا آنلاین ډول سره مخکې وړو او دا دوښتنه یا دا خی کوو چې دا هم له خیره خلاص شي، کارونه جریان لري.
تاسو ویل چې په هرات کې مو اجازه ترلاسه کړې ده چې هلته بیرته خپل دفتر پرانیزي، په کابل کې ولې دغه اجازه نه ده درکول سوې؟ یعنی تاسو ته طالبانو څه ویلي دي چې ولې باید دغه دفتر لا بند پاتې وي؟
هغه د دې هغه یو ځواب دی چې دې تر اوسه تصمیم نه دی اخیستی چې څه باید څه رقم کار وکړي، د ښځو دفترونه باید څه رقم فعال اوسي. د حجاب موضوع مطرح ده چې د خپل یو تعریف ورته لري، او د ښځو تګ راتګ موضوع ده چې هغې باندې هم د خپل نظر لري. نو اصل موضوع هم دا ده، بل ورسره فکر کوم چې لږ څه د آگاهی او د ذهنیت خبره ده چې دوی تر اوسه فکر کوم نه پوهېږي چې د افغانستان د ښځو سوداګرۍ صنایع خونه یو مستقله نهاد ده، دا کم دولتي یا کم نړیوال بنسټ نه دی، دا خپل افغان میرمنې جوړ کړي دي او فقط دولت سره او نړیوال بنسټونو سره د هغې په مرسته ښځو لپاره کار کوي. نو دا ځینې موضوعات دي چې د هغې له عمله تر اوسه بند دی.
تاسی خبره یاد کړه چې طالبان فکر کوي چې ښځې باید یو مشخص حجاب ولري او د تګ راتګ د موضوع په اړه باندې ځینې څرګندونه کړي دي. تاسو څه ویل غواړئ چې آیا افغان ښځې مخکې چې کوم حجاب یې کاوه هغه اسلامي حجاب نه و؟ او د افغانستان اکثریت خلک آیا مسلمانان نه دي؟
نه دي، افغانان بخصوص بیا ښځې په کابل کې دي که نور ولایت کې دي، ښځو سره چې مونږ کار کول او سوداګري لري اکثریت یا ټول زه ووایم اسلامي حجاب لري، ځکه په سر دي څومره حجاب چې اسلام کې مونږ ته تعریف شوی دی هغه اسلام په اړه دی پوهېږي او هماغه حجاب دی کوي. نو زه فکر کوم که مشکل یا ستونزه به نه وي، خو چونکې یو نوی قانون دی او کوم حجاب چې مونږ ولیدل چې د دېدو ښځې یا هماغه ښځې چې د دېدو د مرستې لپاره راغلی و که هغه سه حجاب غواړي چې هغه خو بیخي یعنی فکر نه کوم چې هغه سه حجاب اسلام کې تعریف شوي چې نه سترګې ښکاره شي نه لاسونه نه پښې او نه پوه شي چې دغه ښځه ده که سړی دی. نو کوم حجاب چې مونږ او تاسو لرو فکر کوم چې دا بیخي کامل یو اسلامي حجاب ده چې د اسلام په نظر اسلام په اساس مونږ او تاسو کوم کالی چې افغانستان کې اغوندو هغې سره نه زمونږ کوم ځای ښکاري او ورسره مونږ او تاسو ډېر منظم او ډېر باپرده او باحجاب ګرځو.
یوه ستونزه دا هم شایي د چا ذهن ته راسي چې طالبانو په ښارونو کې ژوند نه دی کړی، دوی له مدرسو څخه راغلي دي، شایي داسې خلک یې نه وي لیدلي چې هغوی عادي ژوند کوي، او اوس د دوی مشران پر دغه بیریږي چې هغه طالبان چې په لارو کوڅو کې ګرځي او ګزمې کوي هغوی ښځې وځوروي، د دغه بیرې څخه دوی محدودیتونه رامنځته کړي وي، دغه یو امکان ستاسو په نظر شته؟
زه فکر کوم چې طالبان که زه وګورم طالبان ماته په درې کټګوري کې ښکاري. یو هغه چې دوحه کې و، چې دوحه کې فکر کوم هر رقم خلک یې لیدلې دي، هر رقم ښځې یې لیدلې دي، اگر چې دوحه یا قطر چې دغه یو اسلامي هېواد ده، خو هلته هم فکر کوم چې د افغان میرمنو حجاب د قطر میرمنو حجاب نه به ښه حجاب وي یا حداقل برابر به وي. بل هغه دي چې کېدی شي مدرسو کې اوسي، خو کوم ځای کې چې دی اوسېدل، خو طبعا د خپل هم کورونو کې خپل میندې لري خوندې لري، نو هغې هم یو حجاب لري، هغې که دیشي خپل یو کور کې هم یو نظام لري، خو په هر صورت خو هغې هم ښځه لري، او کوم ځای کې چې هغې اوسېږي کوم سیمه کې چې هغې ژوند کوي طبعا هلته هم ښځې شته دي. او بل چې اوس طالب شوي دي، اوس دې سره راغلي دي طالب شوي دي چې هغه هر چېرته دی، فکر نه کوم چې د افغانستان یو سیمه داسې وي چې هلته طالب ونه اوسي، چې یعنی پخوان هلته ژوند کول خلک یې نه پوهېده، یو ډېر عادي کس ورته ښکاره کېده، خو اوس راغلي دي طالبان سره یو ځای شوي دي. او هماغه سیمه کې ډېرې ډېرې دي چې خلک ښځې دي کار کوي، بهر کار کوي، خپله کاروبار لري، یا مکتبونو ته ځي یا پانتونو ته ځي. نو دا فکر کوم چې یو مکس دی، یو ګډ د درې د درې رقم طالب دی او که هغه مونږ فکر وکړو چې هغه کسان دي چې مدرسې نه راغلي دي، نو فکر کوم چې د دې دو مشران چې دي هغې ورته لږ څه معلومات ورکړي، یو لږ څه اورینټیشن چې انګلیش کې مونږ ورته وایو، لږ څه ورته اورینټیشن ورکړي چې ښځې دا رقم کې هم دي چې کار کوي او کار کولو شرایطو کې د داسې یو حجاب لري. نو فکر نه کوم چې بیخي هېڅ ښځې نه یې لیدلي او هېڅ دې باندې پوه نه شي چې کوم حجاب چې دی لري نو هغه اسلامي حجاب نه ده، او کوم حجاب چې دی ورکوي چې ورته نه سترګې ښکاري نه بل څه. حتی موږ نه پوهېږو چې دا یو ښځه ده که یو سړی، هغه ته حجاب واجب دی، هغه ته حجاب باید دی وکړي. نو فکر کوم کولی شي چې ډېر ښه تاثیر دې باندې ولري، ولې چې ډېر دنیا دیده دي یا مشرانې چې موږ ګورو موږ ته لږ څه هیله پیدا کېږي چې دی کولی شي موږ سره خپل مرسته موږ سره ولري او ښځه ته ورو اجازه ورکړي چې خپل کار وکړي. لږ څه وخت نیسي فکر کوم، او دا موږ کولی شو چې د نورو بنسټونو په خصوص نړیوال بنسټونو چې افغانستان کې شتون لري یا دوباره کار شروع کړی دی، هغې راوړي دلته افغانستان ته پیسې راوړي چې په مختلف سکتورو کې مصرف شي، او یو سکتور اقتصاد یا تجارت یا کاروبار دی چې هغه هم ورته لږ څه داد پوښتنه وکړي.
تاسی د پوهاوی خبره وکړه، څنګه کېدای سي چې طالبان باید په دا خبره باندې پوه سي چې ښځه یو موجود ده، د دې ټولنې برخه ده، د ښځې حضور په هر برخه کې د ژوند حتمی او ضروری دی، او د ښځو د فعالیت پرته افغانستان پرمختګ نسی کولای.
زه فکر کوم که دی واقعا طالب دی او د اسلام په اړه معلومات لري او مدرسو کې دی درس ویلی دی، قرآن تر ترجمه سره او تفسیر سره ویلی دی، خو دی پوهېږي چې یو ښځه په یو ټولنه کې کوم حقوق لري، او دا هم پوهېږي چې ښځه د یو نسل بقا لپاره څومره مهم ده. دا هم پوهېږي چې یو ښځه چې کله د دې او میرمنې چې کله ناروغي کې خو یو نارینه ډاکټر ته خونه استوي، خو مجبور دي چې باید یو ښځینه ډاکټر وشي چې هغې ته وویلي دي، او یو ښځه چې ډاکټر جوړېږي خو هغه ضرورت لري چې درس ووایي، ضرورت لري چې پوهنتون ته ولاړ شي، مکتب ته ولاړ شي. او ډېر مهمه ده چې تاسو ویل پوهاوی دې ته باید کېدای شي دې پوه شي خو ورته متوجه نه شي، او یا ورته دې ته څنګه چې خیال شوی دي چې باید مثلا ښځې بهر لاړ نه شي، درس نه وایي، کارونه کوي، نو هغه برخه یې ډېر دې باندې مثلا ډېر زیات ور باندې تاثیر ولري. یو لاره فکر کوم خپله دا رادیو ده، او دا سمره کېږي چې حتما کېدای شي کوم طالبان چې هر یو مونږ او تاسو نه زیات معلومات لري، تلیفون لري او تلیفونو کې هم رادیو لري، رادیو د لارې نه باید واري بل ما تاسو ته ویل چې د دې مشران باید دې ته ووایي، ورسره نړیوال بنسټونه دي چې ورسره دې سره باید کار وکړي، دې ته ځینې برنامې جوړې کړي د رادیو د لارې نه، د تلویزیون نه، یعنی فزیکل مخامخ ورته برنامې جوړې کړي، او ورته ووایي چې موږ چې کله موږ راځو تاسو سره مرسته کوو، تاسو ته مثلا تاسو دولت لپاره اقتصاد په برخه کې، د تعلیم او تحصیل په برخه کې، د تخنیک په برخه کې تاسو سره راځو مالي مرسته کوو، خو موږ غواړو چې دا کار هم وکړو، تاسو ته دا پوهاوی هم ورکړو. نو ځینې کمپینونه باید وسي، ځینې مشخص برنامې باید وسي، او دا موږ کولی شو چې مثلا د نړیوال بنسټو سره مثلا زمونږ نور اتاقونه دي، نور خونې دي، داسې چې زمونږ ورونه مخته وړي، هغې کولی شو چې مثلا زمونږ د سوداګرۍ مېرمنو په اړه ورته ووایي چې مثلا د دومره پانګه اچونه کړې ده، دومره کار یې کړی دی، زه ارقام لرم چې که تاسو غواړئ زه تاسو سره شریکوم، د دې مثلا شمېر دومره دی افغانستان کې، او دا تېر 15 کلو کې دا شمېر رامنځته شوی دی. نو زه فکر کوم چې ځینې ډېر مشخص کمپین نامې باید دې ته برابر کی لو د نړیوال بنسټو د خوانه وشي او بل کوم چې داخلي مو بنسټونه لري دا ریګولر
که تاسو د شوتو په اړه باندې یو څو خبرې وکړئ چې هغه چې سوداګران وي او تجارتونه درلودل اوس په څه حال کې دي د دوی د تجارتونو وضعیت څه ډول دی لکه تاسو چې د کوم چا سره په تماس کې یاست د هغه په اړه کاراته وایست
موږ ټول افغانستان کې 2300 د پیسو په مقابل کې جواز اخیستی دي او مالیه ورکي دي. دوه اویا زرو نه پورته د کار زمینه برابره کړې ده او تاسو باور وکړئ چې دی کې زه فکر کوم اویا نه پورته فیصدي چې ده د نارینه و ده دی اتیا میلیون نه پورته پانګه اچونه کړې ده او تقریبا ټول برخو کې دې کار کوي د لاسي صنایعو واخلې تر مکتبونو پورې تر کلینیکونو پورې شفاخانی دې لري د قالین په برخه کې کار کوي د زیوراتو په برخه کې کار کوي او ټول ولایتو کې دي که یو هم دې نو ټول ولایت دي داسې نه دي چې فقط ځینې ولایتو کې دي خو اکثریت یې په کابل کې دي تقریبا 50% په کابل کې دي او ډېر هغه برخو کې چې فقط زموږ ورونه کار کوي اوس مېرمنې هم کار کوي نو دا فکر کوم چې یو ښه لاسته راوړنه وه چې موږ نه غواړو چې د اوسنۍ حکومت سره دا د منځه لاړ شي د ټولو همدا یو تشویش وه اوس هم دی ورسره تاسو یو شمېر بل ممبین بیا راځم دې موضوع ته چې فعلا د دې د وضعیت څه رقم دی 350 پورته غیر رسمي سوداګری ښځو لخوا مخکې وړل کېږي چې غیر رسمي هغه دي چې جواز نه لري خو دې کارو کې کورونو کې کار دی اقتصادي کارونه کوي ځینې تولیدات لري لاسي صنایع لري اکثریت لاسي صنایع لري د خوراکي توکو په برخه کې کار کوي او نور برخه دي چې د کور نه مخکې وړل کېږي او بیا ورسره یا خپل یا ورسره د کورنۍ کوم غړی نارینونه ورسره مرسته کوي چې دا بازار ته ورسي او د دې د فعالیت باید زموږ اوسنی حکومت په نظر کې ونیسي چې په اقتصادي برخه کې یو ډېر مهم ونډه لري دیر یو مهم ونډه لوبوي نو دې باید دې ته متوجه اوسي چې یعنی که دې کارونه کې ډېر خلک دي چې افغانستان کې بیکار او بیروزګار شوي دي اوس چې فعلي حکومت ده اوس خو بېخي زیات شوی دی شمېرې نو دې موضوع ته باید ډېر پام وکړي بل د رسمي تجارتونه یو ډېر شمېرې بندې یو ځینې چې دي هغه خپل دوکانونه او کاروبارونه خلاص کړي دي چې خب موضوع داسې ده چې موږ چې اورو موږ اکثرا خپل غړو سره هماغه اولنۍ هفته نه چې افغانستان یا کابل تاسو وایم چې طالبان ونیول هماغه اولنۍ هفته نه موږ دې سره په تماس کې یو خپل آنلاین غونډې نیسو اول خو د ټولو یعنی اکثریت دا ویل چې زموږ کاروبار خو فعلا د دار نه نیسو بل یو شمېر ویل چې زموږ دفترونه طالبان ونیو او یو شمېر ویل چې زموږ دفتر طالبان نه دی نیولې خو موږ ته اجازه نه ورکوي چې موږ هغه دفتر ته لاړ شو خو مختلف سیمو کې دي ورو ځینې خپل کاروبارونه شروع کړل مختلف سیمو کې مختلف سيناريو ده مختلف وضعیتو ځینې کار شروع کړی دي چې دکان لري خپل تولید لري ورسره فقط خپل نارینه مرسته کوي یا خپل یا نارینه هلته خرڅلاو لري بل خبره دا ده چې هرات کې زموږ دفتر خلاص شو هغې نه مخکې د هرات د ښځو تجارتي مارکیټ او د بادغیس د د خزو تجارتي مارکیټ چې دولت ته خونه جوړ شو او موږ ورسره مرسته کول چې مخکې وې سو دوه فعال دي شکر ورسره ارجګو چې دی هغه ټول فعال دي اکثریت یې اوس هم فعال دي او خپل کار کوي کابل او ولایاتو کې نو موږ هم کوشش کوو دولت سره خبرې کوو چې موږ ته هم اجازه ورکړي خو لږ وخت نیسي پروسس په جریان کې دی دی چې هلته رسمي کاروبار یې درلود افغانستان پریښی دي اروپا یا کاناډا یا امریکا ته تللي دي کاروبار پریښی دي او نه پوهېږي چې دا څه رقم یا مخکې ویسي یا ایبند کي او ځینې دي چې راغلي دي کاروبار همداسې خلاص دی خپل کارمندان لري چې ورته کار کوي او هغه میرمنې چې افغانستان کې دي اکثریت خپل کارونه یا کور نه یا هماغه دوکان نه مخکې وړي مثلا ځینې کلینیکونه دي شفاخانې دي هغه خلاص دي ځینې چې دوکانونه لري او خپل تولید لري او ما تاسو چې مختلف سیمو کې دي چې طالبان مختلف نظریات لري هلته خپل کار کوي نو په دې هیله چې دوی موږ سره مرسته وکړي اوسنی دولت او موږ ته اجازه ورکړي چې موږ خپل کار کوو او کار وکړو او دینه مطمئن اوسو چې زموږ حجاب اسلامي حجاب دی
ستاسو ماشونه د کومې خواڅ ختم ویل کیږي او بل دغه چې تاسو خپل کیسه مشته وکړي چې تاسو خپل ژوند څنګه پر مخ وړي
ماشونه خونش ته دي زموږ ماشونه د خپل ژوند ورته وایو چې کوم مېرمنې دا کاروبار لري موږ ورته ځینې چوپړونه یا خدمات ورته وړاندې کوو زموږ خدمتونه مثلا دا دي چې کدی مالی منابعو ته ضرورت لري موږ ورته هماغه سرچینې برابر او سرچینې پیدا کوو دولت سره بانکو سره نور بنسټونو سره چې مالی برخه کې مرسته کوي هغه سره موږ د یو ډیر مشخص او منسجم آدرس دلاره نه ور سره موږ بحثونه لرو ورته قناعت ورکو دا غوښتنه کوو چې د هماغه سرچینو ته لاسرسی پیدا کړي او ډیر ما تاسو ته وویل چې دا 15 کالو کې چې دا شمیر تاسو باور نه کوي دا شمیر شروع کې 480 مېرمنې او 2014 کې او 2016 اوس پورې دا 2001 یا تر رسیدلې دي نو تاسو خپل یې نه چې څومره پرمختګ شوی دی او یو ډیر مهم رول چې کوم بنسټ لوبوي خپل د افغانستان د سوداګرۍ سره یې خونه ده د ښځو خونه ده چې دی ورته دا زمينه برابر کړې ده دولت سره خبره کړې ده نړیوال بنسټونو ته دا غوښتنه کړې ده چې دې ته زمينه برابر شي مېرمنو ته چې د خپل سوداګري ولري نو دا یو غټ شمیر زموږ نه غواړي چې دا لاسته راوړنه د لاسته ورکړو نو زموږ چوپړونه یا خدمتونه دا دي چې موږ مالی منابعو سرچینو سره وصلو بازارونو سره وصلو د دې د تولیداتو لپاره بازار موندنه کوو د دې دو مثلا ظرفیت لوړو چې د تجارت په برخه کې د بازاریابي یا بازارموندنې په برخه کې د مالی برخه کې همداسې نور تجارتي برخو کې د دې ظرفیت لوړ شي او د په ښه ډول کول شي خپل کاروبار مخکې ویسي نو زموږ د دې خدمتونو په بدل کې د موږ یو حق لزویت ورکوي چې هغه کال کې یو ځل دی او ورسره ځینی پروژې دي چې مونږ کاراو دي خځو لپاره د نړیوال بنسټونو لخوا نه او هغه د لارنه مونږ خپل ماشونه تمویلو ګرچه زمونږ د خځو خونه د نور خونو په مقایسه کې ډیر کوچنی دی یو کوچنی ټیم لري خو ډیر قوي ده مونږ ډیر ښه هیئت مدیره لرو چې زمونږ تصمیم گیری کوي پنځه لس کسان دي کابل کې او پنځه کسان ولایاتو کې دي خو اجرایوي هیئت چې دغه ډیر کوچنی دی کابل کې موږ 12 کسانو تقریبا په ولایاتو کې 2-3 نه زیات نو تاسو خپل فکر وکړئ چې دومره کار په دې دومره کوچنی ټیم چې کیږي نو څومره به دې کار کوي موږ د ورځې او د شپې ورته کار کوو رخصتي مونږ نه لیدل همدې لپاره چې یو دغه ځای یو چیرته ورسیږي د خپل هماغه پنګا چونه چې کړی دا دولت چې مالیا ورکوي ورته بیرته یو څه ورسیږي. دولت نه مخوړو چې دوی ته زمینه برابر کړي چې دی لکه نورو هیوادو کې چې دی سوداګریز مېرمنو ته فرصتونه برابرېږي. نو زموږ ماشونه د هغې د لاره نه راتله. اوس چې دا عضویتونه نه تمدیدېږي نو موږ منابع نه لرو. ډېر بنسټونه چې اوس فعلاً کابل کې کار نه کوي هغې سره موږ خپل پروژې مخکې نه شو وړلی. نو فعلاً او بل ستونزه خپله بانکي حساب ده چې هغې باندې یو محدودیت دی. او اکثریت کسان چې بانکي حساب لري او ماشونه ورکې دي ماشونه ورته راغلي دي حساب کې دي ډېر په ګران شکل هغه لاسته راوړي. نو دا ستونزه دي او فعلاً موږ اکثریت بېروزګار شوي دي. مثلا ته خپله کور کې اوسېدل څوک نه لرن چې کار وکړي. نو دا یو ډېر غټ ستونزه ده. مکمل کورنۍ باندې یو اغېز لري.
آغلی اوریا خیل ډیر زیاته مننه چې تاسو وخت وایستي او لمر سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو د نور بس د خبرونه وخت پای تر رسیدي ل خپل ملمنې څخه په مننه بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
بغیره.